تلفنی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم پاپونسان کې د سحر لاس په جیسوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه پراپورنی کوي چې وسلوولو طالبانو لنن سحر وختي له څو استقامتونو پر کندوز شهر حمله پیل کړي او لا افغان قوا سره جګړه روانه ده. نور مطالب وروسته معرف کیږي. اوس لنه جی صافینه د پاپونسان سیمه نړۍ خبرونه وري.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټ کې اوري راپورونه وایي د هلمند د ناوی ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې پاتې دی، نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سوریې پوځ پر دولت ضد قواو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تحلیل کړي. د خبرونو تفصیل په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالودود پوپل وایي د ناوی ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی او د دې ولسوالۍ امنیه قومندان احمد شاه سلیم هم پکې وژل شوی. احمد شاه سلیم د عبدالودود پوپل ورور دی. د یادونې وړ ده چې د ولسوالۍ له ودانۍ پرته ټولې سیمې دوه نیمې میاشتې وړاندې طالبان ونیولې، خو څلور ورځې وړاندې یوه پرانیستې فرعي لاره هم بنده شوې وه. بل لور ته د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د کندوز ولایت په سو سیمو کې هوایی حمله پیل کړي شرې چې افغان ځواکونو له وسلوالو سره په نښته کې دي. دغه څرګندونې د نوموړي ولایت ویان سید محمد دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. له سیمې د ازادي رادیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار له سو برخو پر کندوز ښار حمله پیل کړي او دا مهال په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په جرمنی کې یو اتلس کلن افغان پناه غوښتونکی وروسته له هغې مړ شو چې د چړې په واسطه ورباندې حمله وشوه. راپورونه وایي دغه افغان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی پرون ناوخته یې له برلین د بادی په سیمه کې پر سینه د چړې څو ګزارونه پې وشول. پولیسو ویلي چې دغه ځوان د سخت تو چاپونو لکبله روختون ته په لار ساور کړه. په راپور کې ویل شوی چې مشکوک حمله کوونکی نیول شوی. ویل شوی پیخه د کډوالو یو مرکز ته نږدې شوی چیرته چې جرمني ته له تګ وروسته د غزوان او ورڅخه ګټه اخیستله. لومړنۍ څېړنې ښیي چې مشکوک کس او وژل شوی ځوان له یو بل سره پیژندل، خو د دې حملې علت لا هم څرګند نه دی. د هرات چارواکي وایي د ایران د زاهدان په خواش سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لس تنه افغانان مړه شوي او یو لس تنه نور ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د اتلسو او پنځه ویشتو کلونو ترمنځ عمرونه لري چې ډیری یې د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
دی
وایي دوی د هرات د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې احتمالا د کار لپاره ایران ته تللي وو. دوی د لارې په اوږدو کې ترافیکي پیښه کړې چې لس تنه مړه شوي او یو لس تنه نور ټپیان شوي دي. د دوی جسدونه او ټپیان شینډن ولسوالۍ ته انتقال شوي. د والي ویان وایي ټپیان ښایي د درملنې لپاره د هرات مرکزي روغتون ته ولېږدول شي. د دې پیښې د وخت او څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې پاتې دی، نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. افغانستان، هند، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا مخکې اعلان کړی و چې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې سارک په غونډه کې له ګډون څخه ځکه ډډه کوي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. د سارک غونډه د نومبر په 9 او 10 په اسلام آباد کې په پام کې و. خغلی ولی خان د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې ویل د سارک په غونډه کې د دې هیوادونو نه ګډون وخوده چې پاکستان په سیمه کې منځوي شوی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې بدلون راولي. نیپال چې د سارک دورې مشري کوي پرون اعلان وکړ چې د سارک سر مشري نشي جوړېدای. د نیپال د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې سیمه ییز چاپیریال د دې غونډې د جوړېدو لپاره چمتو نه دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر همداراز د پاکستان او افغانستان له حکومتونو وغوښتل چې د جګړو له کبله له قبایلي سیمو د بې ځایه شویو کډوالو له جبري ایستلو ډډه وکړي. ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولین ورور توقیف کړی. ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی. د ترکیې اناتولیا دولتي خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې قطب الدین ګولین په ازمیر ښار کې د یو خپلوان له کور څخه ونیول شو. په خبر کې راغلی چې د تروریزم ضد پولیس له قطب الدین ګولین څخه تحقیقات کوي. قطب الدین د فتح الله ګولین په خویندو ورونو کې یوازینی کس دی چې د ناکامې کودتا په تړاو نیول کېږي. ګولین د ترکیې د حکومت پر ضد په کودتا کې لاس لرل رد کړی دی. د سوریې پوځ پر دولت ضد قواو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تحلیه کړي. پر دغه ښار د سوریې او روسیې د الوتکو لخوا سختې حملې روانې دي. د سوریې پوځ پرون دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د سوریې او روسیې الوتکو د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې چې ګمان کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکیانې په څو برخو کې میشت دي په لسګونو هوایي حملې وکړي. د سوریې وسلوالو قواو په یوه اعلامیه کې چې دولتي اژانس اسانا هم خبره کړې ویلي چې په حلب کې باید یاغیان خپل سنګرونه پرېږدي او ملکیان پرېږدي چې خپل عادي ژوند پر مخ وځي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د سوریې او روسیې پوځونه به هر هغو مخالفو وسلوالو ته د خوندي لارې او مرستو په برابرولو کې همکاري وکړي چې له یاغیانو خپله لاره جلا کوي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر سټیفن اوبراین پر دغه ښار د حملې د مخنیوي لپاره د بیړني نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. حلب د سوریې تر ټولو ستر ښار ګڼل کیږي. او په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې د مظاهرې پر مهال په ګڼه ګوڼه کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په اورومیا سیمه کې د پیښه وروسته له هغه وشوه چې پولیسو د مظاهراتیانو د تیتو پر کولو لپاره لوخ کې بهونکې ګاز او هوایي ډزو کار واخیست. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د راپورونو په برخه کې اوري چې وسله والو طالبانو لنن سهار وختي له څو استقامتونو پر کندوز ښار حمله پیل کړې او له افغان قواو سره جګړه روانه ده. بل خو راپورونه وایي چې د هلمند ولایت ناوې ولسوالي وسله والو نیولې ده. افغان حکومت له افغانستان سره د بریتانیا د نږدې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې د ژمنې هرکلی وکړ.
افغان حکومت په دغه پړاو کې چې خود کفایي لپاره هڅه کوي دغه ډول همکاري ته شدغ لاس وایي.
د ولسی جرګې ځینو استازو، قومي مشرانو او فعالانو پخوانی ولسمشر حمید کرزي او پخوانی پاچا امان الله خان ته هغه څه چې دوی سپکاوی وباله وغنده. دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سي سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غړې اچار. وسلوالو طالبانو لنن سهر وقتی لڅو استقامتونو پر کندوز شهر حمله پیل کړي او لافغان قواو سره جګړه روانه ده. په کندوز کې د پولیسو د 1315 ساحوي ځن قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کمول رويټرز اجانس ته ویلي چې دغه جګړه نن سهر وقتی پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په څو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو او افغان قواو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. کندوز شهر تیر کال هم د څو ورځو لپاره د وسلوالو لاسته ورغلی و. اجمل آریان له دغه ولایت په مستقیم تماس کې را سره دی. آریان صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ د کندوز په مربوطاتو کې هغه جګړه اوس هم روانه ده که درېدلې ده؟
مننه صالح صاحب، خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اوس هم جګړه د ښار په شاوخوا سیمو کې جریان لري او آن د سپکو وسلو ډز په ښار کې اورېدل کېږي. د کندوز ته ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. همدارنګه د کندوز بغلان لویه لاره د کابل بندر یعنی سیدرک په سیمه کې تړلې ده او اوس موټر د هوایي ډګر له لارې بغلان ته تګ راتګ کوي. همدارنګه وسلوالو طالبانو د کندوز ښار اړوند سیمې د قواخانې سیمه همدارنګه د زاخلو نوابات کوټې ګرد او د قواخانه یو سیمه ده په نوم د امام قواخانه یا دیگه دا سیمه نیولې ده او د باغ شرکت د زراعت باغ تیر مزل ته دغه سیمه نیولې دي. او د سیمه اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان دغه لوړپوړو ودانیو ته ختلي دي. له هغه ځای نه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي او له ښار څخه هم خلک نورو سیمو ته د تېښتې په حالت کې دي او ښار کې هغه د تېرې ورځې په شان دومره ګڼه ګوڼه نشته ده. دوکانونه ډېر کم خلاص دي او بیا د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی اوس مهال هوایي امنیت د طالبانو د دغه حملو پر ضد پیل کړی ده. د کندوز دیوالي وایان سید محمود دانش څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیدرک په سیمه کې او د سیدوکانه په سیمه کې وسوال طالبان ته مرګ ژوبله واړولې ده او هلته د طالبانو بریدونه په شاته هم بولې دي.
هاریان صاحب، دغه وسلول د کوم ځای څخه راغلي دي؟ خپل ځایي وسلول دي که د نورو ولایتونو یا نورو ولسوالۍ څخه دې ځای ته راغلي؟
یو څه باید ووایم چې په دې څلور ورځو کې افغان ځواکونه د خان آباد اخته سیمه کې تصفیه عملیات پیل کړی او همدارنګه په دشرچي ولسوالۍ کې په اخوا ته په امام صاحب ولسوالۍ کې. اوس د سیمه اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت طالبانو مرستې ته د بغلان ولایت څخه له تخار څخه او نورو سیمو څخه وسلوال طالبان راغلي دي او دوی دغه ډلیز برید د کندوز ښار باندې پیل کړی ده. په ورته وخت کې د زبیالله مجید چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي، هغه هم وایي چې دوی د کندوز په ښار باندې خپل حملو ته زور ورکړی ده او یو شمېر پوستې هم نیولي دي.
افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات ورکول سوي دي؟
په ښار کې ځینې سیمو کې د درنې وسلې داسې لګېدلې دي. په عامو سیمو کې خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. څو شپې وړاندې زه دورې سر ته راختلم، دورې سر ښارګوټي ته. دلته یعنی زموږ په شلمتری کې یو راکټ دلته هم ولګېده چې کته د ناصرو لخوا نه دا راکټ جګړې نه خیر شوی دي خو ولګېده. اوس هم وضعیت ډېر نازک دی او خلک زکه زیات په اندېښنه کې دي.
آریان صاحب، په ښار کې د خلکو عادي ژوند او کاروبار څومره متاثره شوی دی د روانې جګړې له کبله؟
صالح صاحب، د تېرې ورځې په پرتله نن ورځ په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کمه ده او یو شمېر کسان چې دي او موټر دربست چې مخ په کابل او کندوز بغلان روان دي او همدارنګه دوکانونه مثلا په سلو دوکانونو کې اوس نن ورځ 50 دوکانونه یا 60 دوکانونه داسې خلاص دي.
اجمل آریان و په کندوز کې ومردل چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي له څو استقامتونو پر کندوز شهر حمله پیل کړې ده او له افغان قواو سره جګړه روانه ده. کندوز شهر تیر کال هم د څو ورځو لپاره د وسلوالو لاسته ورغی چې د ملګرو ملتونو په حواله هغه وخت په جګړه کې 298 کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي وه. دغه راز د هلمند مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې هم جګړې روانې دي. البته دغه جګړې څو ورځې کېږي چې روانې دي. بلخوا وسلوالو ادعا کړې ده چې د هلمند ناوې ولسوالۍ نیولې ده. الیاس دای نور حل راکوي. دای صاحب، وروستي جزئیات څه دي د هلمند د ناوې ولسوالۍ وضعیت او د لشکرګاه په مربوطاتو کې د روانې جګړې؟
دغه د نلول سوالي د سکوت څنګه د نلول سوالي د امنیت کمانډان سمنوال احمد شاه سالم د ماګ مثلا تر اوسه مسؤلینو او کمیټي وایندا تاسو ته نه ده کړی ولی په ولسی کې د نلول د ولسوالي د امنیت کمانډان احمد شاه سالم ورور عبد الودود پوپل څو شوران د خبرانو ته دا کړی ورور نن سار اته د محل د سخت جګړې پر محل وژل شوی دی او سوالي څه کوي نویدو ولسوال کوم محمد کثر چې کله تماس وروي چې یو واجب دي پکې چې درته ایدو لې چې د دې جزئیات د تکرار خبره ده چې هل ته چې پر کار نکي او دی خپل هم په لشکره کوي دا وایي تاسو خبرې کوم د مدني په یو شمېر مربوطاتو کې خپل د بولان په سیمه کې خان خبر دي او څنګه نور په عرب کې د ډیر درنو وسبو ریسټورانټ لري په هغه ځای کې ول کې د باباجی په خاطر موږ په تاسو کې موږ د شارت سره موږ خل خل دې کې او وصلوان پر باندې کول کړو نه کې
دا وسلوال دزي د افغان کوو له خوا روان دي ک وسلوال طالبان هم دزي کوي
دا څلور ورځې کې چې د سګا په درې مو بولان کې په وسوال د دې سیمې د نادور سوالي سره مشترک سیمې د بروشک دي دا نیول دي او د افغان قانون په وړاندې د مقاومت کوي چې اوس هم سره د جام په نوم فورسال چې د مرچي ورسوالي او نادور سوالي تر دوی وړاندې د سکرګا ته ډیر نږدې دا به د ټیم وو چې د دې د افغان قانون او وسوال تر وړاندې تر نوم د بعد له څه دی یو ګړی وړاندې نشي بل بل دا بل افغان دا د ول کی د دوه خطو د لکیش
مخکې په پوزي عملیاتو کې د بهرنیو قواو په ځنګړي توګه د امریکایي قواو د ونډ یادونه کیدله آیا دوی هم د وسلولو پر ضد په عملیاتو کې وس ونډ لري کې ونډ کم څه وي ده
د پروت کوم امریکایان د غیر سره د ایمان باندې کوي او هغوی چې دوی د ډرون وروتو د بمبار په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي ولی هغه فکر چې په لشکرګا کې د پرزرتیوي دي البته بهرني امریکایي فکر دوم په دې څو دورو کې ایزان د راکړه باندې دوی وړاندې دي د هلیکوپټر درلود د شارپ پلاستون دی د ماکول چې په څو دورو کې هغه هم نه تسب کې مته دولتي مسولین د وګړي د کومات تایید کوي خو په مشخصو مسایلو کې یو خاص ډول د چاپو او پرونو څخه بمبارون په برخه کې
الیاس د یو په لشکرګا کې د ولسی جرګې ځینی استازي وایي چې وسلوالو د هلمند ناوی ولسوالي نیولې ده وسلوالو طالبانو هم ورته ادعا کړې ده بل خو د هلمند د مرکز لشکرګا په مربوطاتو کې جګړې روانې دي د ازادي راډیو خبريال په مجموع کې د هلمند پر وضعیت را سره خبري کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
مشرانو جرګې د کورنۍ چارو وزیر پرون استجواب کړی وو د دې د استجواب هدف دا و چې د کورنۍ چارو وزارت د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د لوی لار خوندیتوب ته تدابیر نیولې دي دا چې د کورنۍ چارو د وزیر جواب څو د خان محمد سین راپور وو
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د هیواد د ولایتونو ترمنځ د لوی لارو د امنیت ساتل د دوی په لومړیتوبونو کې دی او په همدې هدف همدا اوس هم د هیواد په نامنو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد دا خبره د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه
هنوز هم باز مناطق تعدیدات وجود دارد در باز مناطق به هدف باز مسدود ساختن شهرها
اوس هم په ځینو سیمو کې تهدیدونه سته او مخالفین هڅه کوي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم لوی لارې وتړي خو پر وړاندې عملیات روان دي لمړیتوب دا دی چې لوی لارې خلاصې وي په مجموعه کې موږ د لوی لارې د خلاصېدو لپاره پلانونه ترتیب کړي دي
ښاغلي جاهد وویل هر ورځ د مخالفینو د ځپلو لپاره امنیتي ځواکونه له لسو څخه نیولې تر شلو پورې عملیات کوي او نه پرېږدي چې لوی لارې تړلې پاتې شي د مشرانو جرګې غړو ویل له ډېر مودې راهیسې د کندز بغلان کندز تخار تخار بدخشان او د ځینو غربي ولایتونو ترمنځ لوی لارې تړل کیږي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي دوی دا هم وویل د لارو د تړل کېدو له امله ډېر ځله خوراکي مواد له یوې سیمې څخه بلې ته نه رسېږي چې د موادو پر بیو ناوړه اغېز پرې باسي د نظامی چارو پوهان وای افغانستان یو غرنۍ سیمه ده او د مخالفینو د پټېدو لپاره ګڼ خوندي ځایونه لري. دوی وایي د لارو د خلاصون لپاره پکار ده چې له پولیسو سره هوایي ځواکونه ملګرتیا وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
سره عملیاتو کې هغه څوک چې موږ پر ضد په مختلفو رنګو جنګېږي یا اخلال کړي هغه نه په لاس راځي. هلیکوپتره په وګرځي په شراو باندې همدا هلیکوپتر یو کنټرول راوستی شي اما زمینی قوتونه یا کتاس نه شي کولای چې غله ونی.
د افغانستان د لوی لارو تړل کېدل نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو کلونو کې ډېر ځله داسې پېښ شوي چې مخالفین د هېواد د ځینو ولایتونو ترمنځ لوی لارې وتړي. امنیتي ځواکونه وایي مخالفینو کله کله ځینې لوی لارې د لنډې مودې لپاره بندې کړي، خو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته خلاصې شوي دي. ښاغلی فقیر وایي د لویو لارو د خلاصولو بله لاره دا ده چې امنیتي پوستې په مناسبو ځایونو کې ځای پر ځای او په دوامداره توګه وڅارل شي.
خان محمد سیند و په کابل کې. په کابل کې ورځپاڼو تر ډیره د بروکسل پر کنفرانس لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اجمل تورمان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بروکسل غونډې ته د افغان حکومت د هیله منتیا او په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې د تیرې ورځې د فوق العاده استماعي غونډې حال راخیستی چې پکې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي ویلي چې مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې په کلني ډول به له افغانستان سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. ویسا د ښاغلي حکیمي له خولې لیکلي چې نړیوال به دغه مرسته د بروکسل په کانفرنس کې په رسمي ډول اعلان کړي. ویسا وړاندې د مالی وزیر له قوله لیکلي چې فرانسه، جرمني، فنلند او امریکا هغه هیوادونه دي چې تر اوسه یې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ښاغلي حکیمي پرونیو څرګندونو ته په پام سره په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ځینو مغرضو رسنیو داسې ناسم تبلیغات پیل کړي چې ګنې افغان حکومت په بروکسل کانفرنس کې د افغانانو استازیتوب نشي کولی. هیواد لیکلي نه پوهیږو چې له دوی سره کوم دلیل دی، خو په دې پوهیږو چې دا تبلیغات د تخریب لپاره دي. د سرمقاله لیکونکي په نظر کله چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د اوږدمهالو مرستو اعلان کوي او د افغان حکومت کړنې ستایي، نو بیا مغرض او سم تبلیغات له ورایه ښکاري. د هیواد سرمقاله لیکونکي باوري دي چې افغان حکومت به د بروکسل له کانفرنس څخه ډک لاس راستنیږي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي حکومت دې په بروکسل کې د کډوالو په سر معامله نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت د مخه په پټ ډول هوکړه کړې چې کډوال دې له اروپا بیرته راستانه کړل شي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې ځینې افغانانو په ډېرو ستونزو سره ځانونه تر اروپا رسولي دي تر څو یوه مړۍ ډوډۍ ترلاسه کړي، نو د افغان حکومت استازي باید له اروپایانو سره د افغان کډوالو په سر معامله ونه کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت د کډوالو ستونزې نشي هوارولی او د هغوی په بیا راستنېدنې سره به روان کړکېجونه نور هم پراخ شي. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې اروپایي ټولنې یو ځل بیا افغان حکومت ته خبرداری ورکړی چې خپل 80,000 کډوال بیرته ومني او په دې اړه له بحثونو تیر شي. په مطلب کې راغلي اروپایي ټولنې په داسې حال کې دا غږ پورته کړی چې تمه ده دوه ورځې وروسته د بروکسل مهم کانفرنس وشي. د مطلب لیکوال لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې اروپایي ټولنه غواړي له افغانستان سره خپلې مرستې راکمې او مشروطې کړي. په مطلب کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله دا هم ویل شوي چې اروپایي ټولنې په دې اړه افغان حکومت ته پټ خبرداری هم ورکړی دی.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reforms. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat da munsajam agafmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par le azadi radio khabar shay.
بریتانیا د بروکسل کانفرنس په درشل کې افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په هدف د 250 میلیونو پاوندو د مرستې اعلان وکړ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر کېږي. تفصیل د محمد واصل ویسال پراپور کې.
برطانیې د خپل اوږدمهاله مرستو په لړ کې د افغانستان د امن، ثبات او پرمختګ په هدف تر 2000 کال پورې د 250 میلیونو پاونډو د مرستې اعلان وکړ. دغه مرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ، پوهنې، روغتیا، منپاکۍ او د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې ولګول شي. د برېټانیا سفیر دامنیک جرمی په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل د غمرستې به په راتلونکو څلورو کلونو کې د ښې حکومتوالۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي.
We want to support the government of Afghanistan's ambitious reform program to deliver
موږ غواړو د افغان حکومت ملاتړ وکړو او دوی سره په پرمختیایي چارو کې همکار وسو. موږ د افغانانو د ښه ژوند لپاره کار کوو. موږ د یو باثباته او پرمختللي افغانستان غوښتونکي یو او خوښ یو چې په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ
د یادې مرستې سربیره د برېټانیا هیواد د افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غوښتنې په ځواب کې د 15 میلیونو نورو پاونډو د مرستې اعلان هم وکړ. دغه بیړنۍ مرستې به د خوراکي توکو، درملو، نقدي مرستو او سرپنا په برخه کې ولګول شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي کال افغانستان سره د بهرنیو مرستې په خپل د افغان حکومت د ملي بودیجې لارې مصرف شي موثریت به ډیر وي. اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي
په حکومت کې هم تر یو بریده پورې فساد شته دی، بېله شکه، لیکن دلته بیا هم یو دولتي سیستم موجود ده چې هغه دې اجازه نه ورکوي چې د سیستم نه د خلک ډېرې پیسې وباسي.
د ښاغلي جیلانی په خبره د فساد د لمنځوړلو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت هڅې د ستایلو دي، خو لا هم د نورو بهرنیو هیوادونو د مرستو جلبولو لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
افغان حکومت له افغانستان سره د برېټانیا د یو میلیارد ډالر مرستې د ژمنې هرکلی وکړ. برېټانیا په داسې حال کې له افغانستان سره د یو میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې په بروکسل کې د مرستندوی هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د نورو هیوادونو لخوا هم له افغانستان سره د مرستو د ژمنو تمه کیږي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره د برتانیا لخوا د یو میلیارد ډالرو معادل مرستې د ژمنې هرکلی کړی او له دې قبله یې د دې هیواد له صدر اعظم تیریزا می څخه مننه کړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ولسمشر غنی له قوله لیکلی دی چې وایي د افغانستان حکومت به د برتانیا دا او د نورو هیوادونو لخوا کېدونکې مرستې په اغیزمن او شفاف ډول د افغانستان د پرمختګ او سولې په برخو کې ولګوي. برتانیا له افغانستان سره د دې مرستې اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د اکتوبر په 14 او 15 نیټه په بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو مهم کانفرنس جوړیږي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له بروکسل څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د برتانیا د 250 میلیون انګلیسي پاونډو په مرسته افغانستان د خود کفایي او پر ځان د بسیاتو پروګرامونه عملي کولای شي.
د افغانستان حکومت د برېټانیا له دغې همکارۍ چې له افغانستان سره یې کړی دی مننه کوي. افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خود کفایي لپاره هڅې کوي دغه ډول همکاري ته شدغ لاس وایي او دا زموږ سره مرسته کوي تر څو د خود کفایي لپاره زموږ پلان چې له مخکې تخطیط شوی دی هغه په منظمه توګه د مهالویش سره سم تطبیق شي.
د ځینو سرچینو په وینا حکومت تمه لري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې به نور مرستندوی هیوادونه هم له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. یو دولتي مقام چې غواړي هویت پټ پاتې شي ازادي رادیو ته ویل چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له 3.5 میلیارد ډالرو پورې د مرستو ژمنو ته پته مدي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل نه غواړي د دقیقو ارقامو یادونه وکړي.
په ټوله کې زموږ توقع به دا وي چې په اوسني شکل سره یا د پخوا په شکل سره چې په مالي برخه کې زموږ سره تعهدات شوي وو هماغه تعهدات بیا تازه شي او په هماغه اندازه باندې مرستې موږ په راتلونکو کلونو کې هم تر 2000 کال پورې ترلاسه کړو.
په پام کې ده چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او ډیر شو نړیوالو مؤسسو استازي د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراتو پوښتنه ترې وکړي. همداراز مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی دی بروکسل کانفرنس څخه خو ولسمشر محمد اشرف غنی څخه هیله کوي هغه مرسته چې د کانفرنس لاره تر لاسه کیږي په شفافیت سره ولګوي. ولی ونه له زابل لیکلی د زابل ولایت په ځینو سیمو کې د افغان بي سیم شبکې فعالیت ډیر کمزوري دی هیله ده دغه شبکه خپل فعالیت قوي او هر اړخیز کړي. خالد له حکومت نه غوښتنه کړې چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې له پاسونوالو سره همکاري وکړي. سمیع الله سالم له هلمند د لښکرګه اړوند په بولان سیمه کې جګړه روانه ده د افغان حکومت نه هیله کوي چې د هلمند جګړې ته پام وکړي او پای ته ورسوي. صدیق الله سیرت له زابل لیکلي د بروکسل کانفرنس ته خوشبیني و چې له طریقه یې له افغانستان سره د مالي مرستو ژمنې کیږي خو په افغانستان کې دغه مرستې د زورواکو جیبونو ته لیږي. د دغو مرستو ګټه به افغانستان ته سوي. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا د جنیخیلو او سمکنی ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک له زیاتې مودې راهیسې کنډو کپر دی هیله ده دولت د دغه سړک جوړولو ته پام وکړي.
دا واسطه سوزینه اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته را لېږلې و. لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی ناوري.
امنیتی چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د یوې چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د هلمند ناوې ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د دغه ولایت په کابل بندر او سیدرک سیمو کې هوایي حملې پیل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې پاتې دی نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتی الله ګولین رور توقیف کړی. د سوریې پاوز پر دولت ضد قوه وغه کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تهلیه کړي. او هند د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه پرون لاسلیک کړه.
د ولسی جرګې ځینو استازو د مختلفو ولایتونو قومي مشرانو او ځوانانو هغه څه چې دوی پخواني ولسمشر حمید کرزي او غازی امان الله خان د سپکاوي وباله په سختو ټکو وغنده. له بلې خوا ځینې شنونکي وایي چې د افغانستان په دغو حساسو شرایطو کې په کار نه و چې دغو موضوعاتو ته لمن ووهل سي. دغه څرګندونې په تاسل کې کیږي چې د برهان الدین رباني د پنځم تلین په غونډه کې پخواني ولسمشر حمید کرزي ته د مرګ شعارونه ورکړل سول. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د مختلفو ولایتونو یو شمېر مشران او ځوانان وایي چې د ملي مشر حمید کرزي د سپکاوي تر شا یو شمېر سیاسي کړي لاس لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکاري ملالۍ شینواري د یکشنبه په ورځ په کابل کې د لوی کندهار د شورا په غونډه کې وویل چې یو شمېر اشخاص د ملي مشرانو په سپکولو سره غواړي چې په یو ډول په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي.
البته نسب به زموږ پورې تړلی نسب نه چې امان الله خان به ورته داسې ښکاره کېږي چې هغه غازي نه. البته د افغانستان استقلال به ورته ارزښتناک نه و چې نن د غازی امان الله خان پورې خبرې کاندي. زه فکر کړم همدومره سپکاوی بس دی خپل ځان څرګند کړ.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم دغه مسله غندي او وایي چې ځینې کړي شته چې د ګاونډیو هیوادونو په لمسون ملي شخصیتونه توهینوي. نادر خان کټاوزی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و داسې وویل.
د لوی جرګې په خیمه کې اول ورځ سي جنرال ماپ کرزی صاحب راغلی و. دغه بدبختي کوي هڅه یې وکړه چې د موږ ملي مشر وځوروي. دا خبرې زه د یو یا دوو یا د یوې لنډغرانو خبرې نه ګڼم. دا زه یو فرانسوي د څه بولم.
دغه څرګندونې له هغه وروسته مطرح کیږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د تیرې جمعې په ورځ د برهان الدین رباني د پنځم تلین په غونډه کې د مرګ پر کرزی له نارو سره مخ شو. ښاغلی کرزی هو کسان ته چې مرګ پر کرزی چیغې وهلې ویل په دغه کار کې بهرنیان لاس لري. د دې عمل پر وړاندې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال رازق په ګډون د ولسي جرګې یو شمېر غړو او مختلفو کړیو غبرګون نشودلې. دا عملیې په کلکه غندلې او د ملي شخصیت سپکاوی ګڼلې دي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم د لندن په کنفرانس کې له ورته پیښ سره مخ شوی و. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان سربېره پر دې چې د ملي شخصیتونو سپکاوی غندي ټینګار کوي چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو باید دغه موضوعات ته لمن ونه وهل شي. د دې کارپوهانو له ډلې څخه کبیر رنجبر وایي
په دې کې شک نشته چې ډېر امکان لري چې دلته سازماندهي شوي د دې کار، مګر که په دواړو صورتو کې که خود جوشي هم او یا که سازماندهي شوي هم، مګر بې احترامي زموږ مشرانو ته ده، غیر فرهنګي کار دی، دا ښه کار نه دی، دلته موږ ملاتړ نه کوو. مګر دا چې دا کیږي موږ باید دا ډیر جدي ونه نیسو او دنه یو بل ستونزه جوړونو.
سره له دې چې شغلی رنجبر په دیموکراتیکو نظامونو کې د دې ډول پیښو رامنځته کېدل له امکان څخه لیرې غني، خو ټینګار کوي چې د ملي شخصیتونو سپکاوی د هیواد په ګټه نه دی او د خلکو لخوا باید دغه موضوع نور پراخه نشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هر کال شاوخوا 300 کسان په شکرې ناروغي اخته کیږي. صادق رښتینی رپورت لري.
روغتیا پالان په شکرې د اخته کېدو لوی لاملونه د خوږو شان خوړل، صحیح خوړو ته نه لاسرسی او د غرض د وزن زیاتوالی یادوي. شکرې یو غیر ساري خوږونکې ناروغي ده. یه بیت سیلین شودلی چې دغه ناروغي د تیر کلونو په پرتله په افغانستان کې ډیره سوي او 3% مړینه د همدې ناروغي لامل پیښیږي. دا مهال د ټول هیواد په کچه د شکرې په ناروغي 2.1 میلیونه کسان اخته دي. کندهار هم یو د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې د تیر کلونو په پرتله پکې د شکرې ناروغي ډیره سوي. د کندهار د امیر اختیار رئیس احمد الله فیضی وایي تیر کال په شکر اخته 315 تنه ناروغان بستر کړي، خو کېدای شي دغه شمیر نور هم زیات وي.
315 ناروغان زموږ سره د بستر خدمات ترلاسه کړي دي، یعنی دوی د دې ناروغي د اختلالاتو د وجې څخه په یو کال کې بستر سوي. په شخصي کتنځایونو او روغتونو تورزي او ثبت نه کیږي، یعنی واغه راجستر ته نه رسول کیږي.
د امیر اختیار رئیس وایي په منظم ډول ورزش، صحیح خوراک او د سیګریټو نسکول د شکرې ناروغي په وړاندې د مبارزې غوره لار بلل کیږي. شاغلی فیضی د شکرې د ناروغي د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي د نوو کمپاینونو د پیل خبر هم ورکوي.
راتلونکي ورځو کې د خیر د روغتیا ورځ یادو، سږ کال د روغتیا د ورځې فوکس ډیر پر ډیابیټ یا شکر باندې دی. نو موږ به په هغه کې و خلکو ته خپل پیغامونه ورسو، په هغه کې به خلکو ته خپل هغه څما سایل چې هغه ورسره شریک کو.
روغتیا پالان وایي د شکرې ناروغي د وینې د قند لوړې کچې لامل رامنځته کیږي او پر زړه د وینې پر غونو، سترګو، پښتورګي او عصبي رشتو ناوړه اغیز لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
محترم اوریدونکو، السلام علیکم. د نن ورځې په سپورتي پروګرام کې د دې اونۍ سپورتي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د موی تای فدراسیون له مرستیال سره مرکه اوري چې له پیل څخه تر اوسه 30 راوند درلې.
15 موږ انټرنیشنل ریفری او ترنرونه لرو او د ورزشکارانو په برخه کې ډیر مډالونه راوړي دي. 253 مډالونه، 3000 او برونز مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
او د کیک بوکسینګ د میټیم لغړی غرنیز خبر واوري چې په تیر یو لس کلونو کې لیوې مات سره هم نه دی مخ شوی.
کلرینګ ته زنوز ما تنا پیغام غرنی رینګ ته نه وزي، ځکه چې یو سپورټمن قهرمان رینګ ته نه وزي. اول دغه بیرغ وله پروتي چې غون نړیوال غون جهانی ګوري پیژنې چې دا افغانۍ ده.
او د پروګرام په ورستۍ کې به د فوټبال په اړه معلومات هم واوري. د پروګرام په سر کې د اونۍ مهم خبرونه نجيبه زمان تاسو ته اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې نړیوالې دوستانه لوبې د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم سره ترسره کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس د افغانستان کرکټ ملي ټیم یو لوبه وګټله او دوه لوبې بنگلاديش ټیم ته وبایللې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی لوبه د اوو منډو په توپیر سره وبایلله. په دوهمه لوبه کې د پنځو منډو په توپیر بریالی سو او درېمه لوبه یې د 122 منډو په توپیر سره بنگله دېش ټیم ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټبال د ساحلي ټیمونو د څلورو غوره ټیمونو سیالیو ته لاره وموندله. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عمان د فوټبال ساحلي ټیم د سیالیو وروستي پړاو ته په ورتلو سره د افغانستان د فوټبال ټیم ته 2 په وړاندې ماتې ورکړه او دغه ټیم یې له سیالیو څخه وویست. د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم په 2 سیالیو کې 2 لوبې ګټلې او 2 بایللې دي. په دغو سیالیو کې د 24 آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال ټیمونو ګډون کړی و. د افغانستان فوټبال غوره لیګ په وروستي پړاو سیالي کې شاهین اسمایي میوند اتلانو ته په ماتې ورکولو سره د دریم ځل لپاره د دغه لیګ اتل سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د میوند اتلانو ټیم دوهم، سیمرغ البرز دریم او موجهای امو ټیم څلورم مقام ترلاسه کړ. د دغو سیالیو په پای کې طوفان هریرود د اخلاق ټیم، د شاهین اسمایي ټیم لوبغاړي امرالدین شریفي، د ګول شاغلی او یار محمد ذکرخیل د بهترین لوبغاړي په توګه وټاکل سول. د جرمنی بوندس لیگا سیالیو په لړ کې لورکوزین دورتموند ټیم ته ماتې ورکړه. د جرمنی فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې لورکوزین وتوانی چې بوروسیا دورتموند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د جرمنی د بوندس لیگا د لیگ له پیل څخه تر اوسه د دورتموند ټیم ماته نه وخوړلې، خو لورکوزین ټیم ورته د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤل وایي چې تر دې مهاله دغه فدراسیون د پیل څخه تر اوسه 45 منډالونه د اتلولۍ د دریو نړیوالو سیالۍ جامونه یې په لاس راوړي دي. د دغه فدراسیون اداري مرستیال عبدالجمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مډالونو تر څنګ یې 15 نړیوال روزونکي هم تربیه کړي دي. په دې اړه زما همکار واصل وصال له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دوی د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه پوښتلي دي.
خوشبختانه مویتای په مخته کې ډېر کارونه کړی دي. اوس موږ په دې ویاړو سه 12-15 موږ انټرنیشنل ریفری او ترینرونه لرو او د ورزشکارانو په برخه کې ډېر مډالونه راوړي دي. 253 مډالونه سره زر وینځر او برونز مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
نړیوالو اولمپیکی سیالیو کې هم تاسې ګډون کوئ، د افغانستان په استازیتوب د مویتای لوبډله شته؟
اولمپیک جهانی اولمپیک مویتای نشته، تلاشونه پکې غدې سه کارونه یا ورده اولمپیک معیار سره برابر شي او مویتای داسې ویلی شو چې نیمه اولمپیکی ورزش ده، ځکه په دا سول لوبه مهمه لوبه سیدی په دغه کې موږ کولی سو شرکت وکړو او دا ساحلي مسابقه کې داخل سالون مسابقه کې او دا نور مسابقه سي دي په دغه کې شامل دي. په دغه کې لاسترنولن مغلرو
په افغانستان کې د مویتای سومره لوبغاړي تاسو راجستر دي او سومره خزینه دي سومره نارینه دي
ډیر ښه. او افغانستان کې موږ شپږ زره ورزشکاران راجستر دي تا ګرد ولایتونه کې د خزینه د 1500-1500 د رسید.
نو په کور دن نتا سي دغه لوبغاړو ته سره ول سي علي برابر وي د ولایتونو نه دوی څنګه راځي مرکز کې سي علي جوړيږي په ولایتونو کې جوړيږي د سي علي څنګه ترتیبيږي؟
خوشبختانه ډېر ښه برنامه موږ ورته لرو. هر ولایت کې موږ مسابقه دوه واره ډېرې واره پر کال کې موږ په ولایتو کې د مرکز نه نمائنده زی التایت مسابقه ورته دراورو او په مرکز کې یو نیم میاست با دوه میاست با مسابقه دي. ډېر جامونه دي، دا ملي ټیم دي، قهرمانی د کابل دي، دا نور مسابقه دي. دا وسم چې متاسفه غږیږو په سو ولایت کې موږ برنامه شته سم مسابقه مزار شریف کې ان شاء الله ډېر ژر یو حرفي مسابقه دي سموږ لن شارک دایرو.
الله افغان حکومت نستاسه غوښتنې سدي د مویتای د لوبي د ودې او د پرمختګ لپاره.
افغان حکومت نه موږ دا غواړو چې دا ورزش د سیاست نه لري وساتي. دا خلک سه ورزش سیاسي کوي، خپل صدقې برخوردونه کوي، دغه خلک سره هغه غوښتنه سیدي کینی ورسره وغږیږي او دا ورزش له دغه سیاسي او له دغه جنرالان نه ایستو ساتي.
د لوبغاړو په انتخاب کې په ځانګړې توګه د ملي لوبډلې لپاره چې کوم لوبغاړي انتخابیږي تاسو اختیار په خپله لرئ که مداخله کیږي؟
نه، ملي مویتای فدراسیون خوشبختانه دغه ټول ورزشکاران ته او ټول ولس ته دا ژمنه کوي سه هیچ چاته اجازه نه ورکوي سه په دغه کې دخالت وکړي.
څنګه یو څوک کولای شي چې راشي د موایتای سیالۍ پیل کړي او د موایتای فدراسیون سره رسمي رجستر شي؟
لارې همدغه دی سه په خپل کلب کې په یو کلب کې ثبتنام کې یا راشي په دغه خپل ولایت کې مسابقه وکړي، راشي د ملي ټیم کې هر وخت چې لومړی مقام ونیوالا هماغه د دغه وزن څښتن ده سه دا مسابقه که باندې مسابقه کوي دننه د هر امتیاز یو قهرمان لري دغه ترسي.
او اوس مو هم د کیک بوکسینګ د ملي ټیم د غړي غرنی د سپورتي ژوند څخه خبرو چې لتیری ولس کلم څخه چا دته په افغانستان کې ماته نه دا ور کړی.
پیغام غرنی ما د افغانستان د ملي ټیم د کیک بوکسینګ د رشتې غړی او همدارنګ د 1400 یوم کال نه تر اوسه پورې د خپل وزن قهرمان یم. هر کال کې دوه دفعې موږ مسابقې کوو، یو د کابل په سطحه چې منتخب ټیم په نوم یادیږي او یو غونډ د افغانستان په سطحه چې غونډ ولایتونه را جمعیږي مرکز ته، بیا د هغې نه یو ټیم انتخابیږي. په هغې مسابقو کې زه خپل وزن کې اول مقام لرم. نو اوسه پورې حساب کړه تقریبا یو لس یولس یولس نیم کال کېږي خپل وزن قهرمان فعلاً هم د ملي ټیم غړی یم. درې څلور سفره تللی یم. په 2009 کال کې تایلنډ ته تللی وم چې تایلنډ نه مې خوشبختانه دریم مقام راوړو. په هغې کې یو ښه خاطره هم لرم، هغه بیا وروسته تاسو شریکه کړمه. په 2010 کې ایران ته تللی وم. په 2015 کال کې هندوستان کې مې مسابقو کې اشتراک کړی و چې خوشبختانه د هغې نه مې یو د تیلا مډال او یو کپ ګټونکی شولم چې حتی زه د خپل وزن نه شپږ کیلوم پورته مسابقې کړې وې. ما سره ډېر احساس د خوښۍ وي چې کله زه مسابقې ته نه وځم، هلته چې کله رنګ ته زه نه وځم تناب پیغام غرنی رنګ ته نه وځي، ځکه چې یو سپورټمن قهرمان رنګ ته نه وځي اول د هغې بیرغ په اولو پروت وي. په هغه رنګ کې یو دوره وي چې غونډ نړیوال غونډ جهاني ګوري پیژني چې دا افغانۍ دی. نو زه خپل بیرغ چې کله په اولو اچوم او زه پرینګ یو دوره وم، نو زه ډیر افتخار پی کوم او بعد دغه به مسابقه کوم، نو ډیر ښه احساس لرم.
فوټبال څه ډول لوبه ده؟ دا بل سحرګل امید څخه واوري.
فوټبال د نړۍ تر ټولو مشهوره سپورتي لوبه ده چې په نړیواله کچه په هر یو هیواد کې ترسره کیږي. فوټبال یو ټیمي لوبه ده او په نړۍ کې ډیر زیات مینوال لري. د فوټبال لوبه د دوو ټیمونو له لوري چې په هر یو ټیم کې یولس کسوي ترسره کیږي. په دغه یولس کسیز ټیم کې برید کوونکي لوبغاړي، د مرکز لوبغاړي او یو ګول ساتونکي هم پکې شامل وي چې دې ته د فوټبال ترکیب وایي. د فوټبال د لوبې په جریان کې د 22 لوبغاړو تر څنګ یو لوبڅار هم په میدان کې وي چې لوبه څاري او د خطا په وخت پریکړه کوي. د معلوماتو لمخې د نړۍ په 200 هیوادونو کې نږدې 250 میلیونه فوټبالران د فوټبال لوبه کوي. د دغې لوبې د میدان اوږدوالی له 90 مترو څخه تر 160 مترو پورې او سوري له 45 مترو تر 90 مترو پورې وي. د فوټبال لوبه 90 دقیقې وخت لري چې په دوو میدانونو ویشل کیږي او هر میدان 45 دقیقې وي. په فوټبال لوبه کې اضافه شوی او د پینلټي وختونه هم په نظر کې نیول کیږي. دغه لوبه ځانته ځانګړي قوانین لري چې هیڅوک یې د ماتولو حق نه لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د فوټبال ترڅنګ د فوټسال او ساحلي فوټبال رسمي اداره هم ده. د فوټبال نړیوال جام د لوبو په ډګر کې یو ستر ورزشي تحول ګڼل کیږي چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
محترم اوردونکو، داود نن ورځی سپورتي خبرونه تر بیا چیز سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېرم. پر اعلی مسپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواگو اوریدونکو سلام. حکومت توره وکړه او یو د سولې تړون لاسلیک کړ چې دغسې یوه توره یې د اداري فساد په ضد او یو بله یې اهل ته د کار سپارلو کړی وای، نو ټولو به اوس ورته توریالی حکومت وایو. خپرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو.
پوهند ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکي سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارلو ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلرونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو یې، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي، د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې امله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډیر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ او تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله چې زیاتره په دولت او حکومت کې غټې دندې او مسؤلیتونه لري او خلک ورته رسمي غله وایي، په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص شول.
بادله
مالغالری
د
د دریو کسانو هیڅ کلام د منه جوړیږي
د دلال چاپروس او غلشتمن
میړونه په درې ډول دي
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناست وي او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تمه وي
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي
زامونو ته ودونه پرې کوي کور پی جوړوي او حج پی کوي
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي
سر ملا او معده
اوس درې کسان یعنی خاین غاصب او ظالم په درې ځایونو کې جایدادونه اخلي
په دوبۍ هند او ترکیه کې
د جنګ تر شا درې شیان پټ وي
ترقی شتمنی او لوړ موقفونه
د سړی په میلی باس کوم لوی سنټر او پارک نه مینوي کنه حال به دغه سی وي
وسړی تو خود دې د زوی نه هیڅ پوښتنه نه کوي
د څه شي پوښتنه یې وکړه
د کوژدېږي هغه مین شوی دی
پلارې مین شوی او که نیکه یې چې دی مینېږي
ولې ځان دې هېر سو چې د موږ کوڅې ته به د ورځې شل ورې تلې او راتلې
نو د تا دپاره تلم او راتلم
نو د چا دپاره تلې او راتلې د ورځې به د درې کوتیه بې فلتره سګرټ دودول
ښه نو ته به د همدې لپاره له دیواله نیمه راځوړندوې
د تا دپاره نه در ځوړندېدم هغه د دې لپاره ما ویل چې پلان مې درباندې رانه شي او شر جوړ نه سي
وې ساده ښځې تا ته نه درتلم د دباشي په لور مینو د هغې لپاره تلم راتلم
ښه ښه هغه یادوي هغه یې ولویشت
هر څه یې چې بولې هغه د تا کار دی خو زه ورباندې مین وم
نو بیا دې زه ولې کولم
ما نه کولې پلار دې راباندې تاوان کړي
وې له خدایه مې زار کې چې زه بیا په تا تاوانولم د ما دومره روی باران و چې کوڅه یې پوټی کړې وه
ځه ورکه وایې اوس دا وایه چې زوی دې په چا باندې مین دی
زه نه یم خبره چې په چا مین دی خو مین دی
ولې تا ته یې نه دی درښودلی
نه ما ته یې یوازې همدومره ویلي دي چې په یوه نجلۍ مین یم
د کوم ځای ده
دغه یې هم نه دی راته ویلي هغه دی په خپله راغی پوښتنه ترې وکړه
السلام علیکم
وعلیکم لاجورده زویه چیرته تللی وې
د باندې مې له چا سره کار و
وهلکه وایې مین شوی
ورته ووایه زویه شرمیږه ما
په چا مین شوی
مه شرمیږه زویه ورته ووایه
هو ووایه چې درته وی غواړو
نه یې پیژنم
د چا لور ده
د پلار نوم یې نه پیژنم
د کوم ځایه ده
نه پوهیږم
نو څه ډول مین یې چې نه یې پلار پیژنې او نه یې ځای درته معلوم ده
انجلۍ څه نومیږي
نه ده راته معلومه
نو چیرته دې ولیده او چیرته پې مین شوې
په ګلبار سنټر کې
اوس نو ښه شوه څه ډول یې پیدا کړو څنګه به پوه سو چې د چا لور ده
پلاره کلته د سنټر په هوټل کې ورته شاګرد شم څنګه به وي
د څه لپاره
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به ترې وکړم چې د کوم ځای او د چا لور ده
شوده
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
مخمل تکینو زلف سوری تا دکینو مخمل تکینو یار سنو چند بہر ندے سمن